دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زه نور یاست نوری هرکلی کوم. په بغلان کې لس ماین پاکان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي افغان ځواکونه په پښو درېدلي دي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامي ډګر کې نور پر ځان متکي شوي.
په اروزګان کې ښځې وایي تر اوسه د دوی لپاره یو پارک هم په دې ولایت کې نشته. د زهرو کاروانونی ز خبرونه کې به واوري چې په کندوز کې یو بازګر چې مخکې به پر ځمکه کوکنار کړل د بادام ولې کینول یا اوس ښه حاصل ترې اخلي.
پودر او هیروین او شیشه او سیخ څنګه دغه مرزونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نور ورنه کړل چې د ما د کښت له هغه نه د ځوانانو تباکیږي نو زه تیر له د کښت نه.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سین هواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د ملیونو کچه یې 95% راکمه کړې ده. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. عصمت سروانده خبرونه چمتو کړي دي.
په بغلان کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د دفاع وزارت د یوه هیلیکوپټر د لویدو په پیښه کې درې پیلوټان وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که دغه هیواد د ایران اتمی موافقې ته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼې کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان د ماین پاکۍ د کومې ادارې یا موسسې کارکوونکي دي. د طالبانو ویندوی زبیولا مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډېره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هیلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې هیلیکوپټر غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی ویشتې ده. د اروزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي. خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. ښاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړې دوام درلود. زموږ هیڅ اردو سرتیري ته صدمه نه ده رسېدلې. فقط دوه اردو سرتیري سطحي زخمیان شوي دي او د پولیسو په لیکو کې زموږ یو نفر پولیس په شهادت رسېدلی دی، دوه نفر زخمیان دي او د دښمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت چارواکي د چعاب ولسوالۍ د نیولو په اړه د طالبانو اداره دوي. د تخار د والی ویندوی حامد مبارز نن آزادی رادیو توموبیل د چعاب ولسوالی له مرکز او بازار به هر جګړه روانه ده. خو دا خبر یو مخ ناسم ده چې طالبان د ولسوالی مرکز ته ننوتی دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې د چعاب ولسوالی ودانۍ او بازار یې نیولی دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجراته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې یوې کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي هغه بندیزونه به لرې کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي. خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه دي. او د نړۍ اکثره مهمې ویبپاڼې پرون سه شنبه د انټرنیټ له پرچاوۍ سره مخامخ شوې. د امازون، ټویټر، ویردیت، سی این این، فاینانشل ټایمز، یورو نیوز، بی بی سی او بلومبرګ په شان د مهمو کمپنیو او ادارو ویبپاڼې نه شوای کتل کېدی. دغو ویبپاڼو ته د انټرنیټ ستونزه د لندن په وخت د ورځې په 11 بجې پیښه شوه. رویترز خبری آژانس د دې پرچاوې علت د امریکا د فاستلی شرکت په انټرنیټي خدماتو کې ستونزه بللې ده. دا شرکت د نړۍ اکثرو لویو ویبپاڼو ته د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرنه غواړی بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په رستوران دی کوم. مخکې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وروستیو څرګندونو په اړه راپور ته راشو، مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان کې 10 ماین پاکان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. دا پیښه د مرکزي بغلان په سیمه کې رامنځته شوې، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي. تر اوسه تر دا مخکې پورې معلومه نه وه چې وژل شوي ماین پاکان د کومې ماسې اړوندو. نور به له خپلې خبریالې واورو. مهرباني.
د بغلان ولایت پولیس وایي چې په دغه ولایت کې تېره شپه شاوخوا 10 بجې د هیلو ټرست په نوم د یو ماین پاکۍ مؤسسې باندې حمله کې 10 کسان، البته 10 ماین پاکان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د پولیسو وایي جاوید احمد بشارت پرې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه ژمنه چې د خیریه مؤسسو په اړه کړې وه هغه عملي نه کړه، او تېره شپه 10 بجې د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې د ماین پاکۍ پر یو کم حمله وکړه چې 10 کسان یې ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د کاغلی بشارت په خبره دغه ماین پاکان دا ورځې په مرکزي بغلان او نهرین ولسوالیو کې د ښخ شویو ماینونو پر شندولو بوخت و. دا حمله څو وسلوالو کسانو کړي او یا شمېر ماین پاکان یې په ډزو وژلي او ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دا کار د طالبانو بولي. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي دي چې طالبانو وړاندې د خیریه مؤسسو د خوندیتوب خبره کړې وه، خو په خبره یې یو ځل بیا د غېډلې پر بېګنا او خیر رسوونکو کسانو حمله وکړه، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو له مخې دا حمله څو نقبلرونکو کسانو کړې او په خبره یې دا سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده او یاد حمله غندي. د هیلو ټرست مؤسسې یو شمېر ټاپیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره شپه 10 بجې څو نقبلرونکي کسان د دوی کم ته ورغلي وو او پر دوی حمله وکړه. لومړی دوی څو جلا خونو ته ننوستل او ټلیفونونه او پیسې ورنه واخیستلې. بل یو بل ټپي هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خلکو لپاره خدمات کوي او نه پوهیږي چې ولې پر دوی داشن حمله کیږي. موږ هڅه وکړه چې د هیلو ټرست مؤسسې له مسؤلینو سره هم د دې حمله په اړه خبرې وکړو، خو د یادې مؤسسې ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. دا لومړی ځل نه دی چې د ماین پاکۍ په شان د خیریه مؤسسو پر کارکوونکو برید کیږي. وړاندې تر دې هم د سرې میاشتې پر کارکوونکو، بې پولې ډاکټرانو، ښوونکو او واکسیناتورانو هم ورته حملې شوي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې په ډله ییز ډول دغه کسان وزل کیږي او تپین کیږي. بلې نوري صاحب.
بلې لتاسو مننه. قدر من اوریدونکو و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای بغلان کې په مرکزی بغلان کې وسلوالو طالبانو لاس ماین پاکان وجلی او څوار لس نوري ټپيان کړي. دغه ماین پاکان د هالو ترست ماسسې پورې تړلی وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په جګړو کې تر اوسه پورې ښکیل اړخونه بیا هم د ماینونو له کارولو کار اخلي. په تېره بیا یوه ښکاره بېلګه یې په کندهار ولایت د ژیړې ولسوالۍ کې وه چې اکثره اوسیدونکي چې اوس د ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکه شوې بېرته سیمې ته نشي تللی، ځکه چې په سیمه کې ډېر ماینونه ښخ دي او د ماینونو د الوزولو په پیښو کې هم په لسګونو کسان وژل شوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ ډېرې موسسې تر اوسه پر هغو ماینونو په رایستلو لګیا دي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وخت کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ښودل شوي دي. بیا هم له امنیتي موضوع لري نزو، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د سپینې ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر بایدن ویلي په منځنۍ آسیا او افریقا کې د ترهګرۍ انګواښ پراخ شوی او اغېزمن شوی، او په داسې یو وضعیت کې بیا په افغانستان کې د زرګونو سرتیرو ساتل د ده په وینا بې معنا دي. د ولسمشر بایدن د اعلان له مخې ټول امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووځي. ولسمشر بایدن دغه راز د افغانستان او د دې هېواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې نږدې 300,000 افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د امریکا د ملاتړ د دوام هرکلی کوي، خو د افغانستان ساتنه د افغانانو د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلیت بولي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا جمهور رئیس وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ویستل په دې هېواد کې د ترهګرۍ ګواښ ته د پام نه اړولو په معنا نه دي. هغه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس جو بایډن له قوله خپره کړې پکې لیکل شوی، متحده ایالات به په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې داسې وړتیا او امکانات ولري څو اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په ځاله بدل شي. جمهور رئیس بایډن یو ځل بیا له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو له وستو ننګه کړې وایي سیمه کې ترهګري ځپل شوي. هغه زیاته کړي تیرو شل کلونو کې د امریکا پر وړاندې د ترهګرۍ ګواښ پاشل شوی او داسې مهال چې په منځنۍ اسیا او افریقا کې ترهګري ځپل شوې، په داسې یو وضعیت کې بیا په افغانستان کې د زرګونو عسکرو ساتل بې معنا دي. د امریکا جمهور رئیس افغانستان ته د امریکایي عسکرو د راتګ موخه د القاعده مشر اسامه بن لادن وژل یادوي او زیاتوي د هېواد کې دا ډله تر ډېره ځپل شوې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د جمهور رئیس له قوله له ډیپلوماټیکو لارو د افغانستان د شخړې حل مهم ګڼل شوی او لیکي ټول هېوادونه په ځانګړي ډول پاکستان به وهڅوي چې په دې هېواد کې د ثبات راتلو لپاره لا ډېر کار وکړي. ښاغلی بایډن له افغان ځواکونو د امریکا په ملاتړ هم ټینګار کوي او زیاتوي نږدې 300,000 افغان ځواکونه کولی شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. جمهور رئیس بایډن داسې مالدات څرګندونې کوي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو لړۍ نیمایي بشپړه شوې او تمه ده چې د سپتمبر 13 پای ومومي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا له افغان ځواکونو د امریکا له ملاتړ په هرکلي سره وایي دا ځواکونه اوسمهال د ټول هېواد د ساتنې او امنیت مسؤلیت پر غاړه لري. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته به د دوی مرسته او ملاتړ دوام ولري. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د دې وړاندې هم متحده ایالاتو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو په بشري پرمختیايي او نورو برخو کې له افغانستان د ملاتړ خبره کړې. کابل ته د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د ګډ امریکایي پلاوي د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره پر دې موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان هوایي ځواک په مالی ملاتړ او تجهیز خبرې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له افغان چارواکو سیاسي مشرانو د مدني ټولنو له استازو سره کتنه کې ډاډ ورکړل شوی چې له افغانستان به د امریکا ملاتړ دوام ولري. په کابل کې د امریکا د مهم ډیپلوماټیک مرکز یو اعلامیه کې لیکلي متحده ایالات له یوې سیاسي لارې د شخړې په حل د ټینګار ترڅنګ له داسې سولې ملاتړ کوي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15 صافه او وزي اورېدلی شئ. د زابل ولایت شورا او د دې ولایت اوسیدونکو د زابل امنیتي حالات د اندېښنې وړ بولي. خلک وایي نامنی تر بل هر وخت زیاتې شوې او جګړه د مرکز کلا تر دروازو پورې رسېدلې او دوی د ښار د سقوط ته اندېښمن دي.
دا په زابل مرکز کلات کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډزې دي. د زابل اوسیدونکو وایي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه تر مرکز کلات پورې رسیدلې او دوی د دغه ښار د سقوط ویره لري. د مرکز کلات به اوسیدونکو نور احمد او خدایداد وایي وسلوال طالبان د کلات په دروازه کې له موټرو تلاشي اخلي. امنیتي کمربندونه له ښاره معلومیږي او د توپو کومرمۍ په کلات ښار کې د امنیت قومندانۍ سره لګیږي.
فیسبوک تاکسونو لا پرسو تر دروازو پور طالبان اکسونو لا اخیستول. هر ورځ جنگی نو د توپ ټکانې د هغې ماښانه مالې موږ پخپلو سترګو لیدلی چې دننه د قومندانۍ شاته مرمیو ګورو ټکان کېږي دغه کېږي. ډېر بد جنګونه ډېر بد حالات دي.
زابل امنیت چې دی بیخي خراب دی په اوس کې. زابل امنیت نه لري نو د امنیت په باره کې مونږ دا غوښتنه چې امنیت زابل امنیت ټینګ شي. کمربندونه واچول سي او زابل کمربندونه بیخي نږدې راغلي دي. حتی چې د زابل له ښار څخه له مالمیز کمربندونه
شریف الله او مریم اخلاقي چې د مرکز کلات د خورواریانو د سیمې اوسیدونکي دي وایي د جګړې له امله د کورنۍ غړي په ویره کې دي او که حالت همداسې دوام وکړي نو ډېرې کورنۍ به له سیمې کډې کولو ته مجبور سي.
پلم کور دا د خورواریانو کې دی. د شپې تر 9 بجو دکان کوم نو دکان کې کور له خوا زنګ راته راسي موږ بیریږو ټکانې بل ورځ څوک دې سي وي چې شپې دا له غونډه غورځوي نو چینان مزل بیا د خپل لمبر باندې زنګ راته وای نو موږ دا غواړو چې په زابل کې امنیت راشي او دولت یې څه توجه وکړي.
دغه څو شپې کېږي چې امنیتي اوضاع ډېر زیات خراب شوی دی او هر شپه ټکانې هر شپه چنګې زموږ خویندې میندې حتی کوچنیان دوی ته په یو کابوس باندې بدل شوی دی. دوی نشي کولی په ارامه باندې ویده شي. زموږ کوچنیان او ماشومان نشي کولی په ارامه باندې دوی خپل د مکتب درسونه تعقیب کړي. حتی کورنۍ د مازیګر د 4 بجو هاخوا ته خپل کوچنیانو ته د دې اجازه هم نه ورکوي چې دوی بیرون ته لاړ شي د سودا لپاره یا د ساتیري لپاره یا هم د ورځې کوم کورسونه ته چې دوی تلل. حتی مکتب ته دوی په ډېر ویره باندې ځي.
په عین وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان وایي د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته وسلوال طالبان د مرکز کلات د سقوط هڅه کوي.
زابل امنیتي وضعیت تر ټولو کلو سږ کال یا اوس ورځو کې خراب شوی دی. د ښار تر دروازو طالبان رسېدلي دي او د ښار د کمربندي پوسټ دی یو په بل پسې سقوط کوي هر شپه. او ولسوالۍ لکه شینکۍ یا ټغر د زابل 15 ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلي دي. د غزنی پکتیکا او کندهار د شاولي پورټ طالبان د ښار په ډول راغلي دي. غوښتنه مو که مرکز یا د کندهار پلي اردو عجل رسېدګي ونه کړي نن شپه کې زابل بل سقوط سره مخ شي او زابل به سقوط.
بلخوا د زابل امنیت کمانډان جنرال محمد ویسی میمی د دغه ولایت د اوسیدونکو امنیتي اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی تر پخوا پیاوړي سوي او خلک دي د مرکز کلات د سقوط ویره نه کوي.
وضعیت کاملا سم دی. هیڅ نه کوم مشکل په ساحه کې نشته. موږ خپل ټول وطنوال ته دا ډاډ ورکو چې ملي امنیتي ځواکونه بالخصوص پولیس د دې وطن د ساتلو لپاره پوره هوډ لري او موږ تر پخوا لا مضبوط خپل سنگرونه ساتلي دي او ساتي.
د زابل امنیتي چارواکي پر داسې مهال د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیرې یوه اونۍ کې د دغه ولایت شینکۍ ولسوالۍ په بشپړ توګه سقوط او د شاجوی ولسوالۍ بازار او شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سین هوک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو له امله د زیات شمېر فابریکو فعالیتونه په ټپه درېدلي او د تولیداتو کچه راټیټه شوې. د دې فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د نامنې زیاتېدل بل هغه ستونزه ده چې له کبله یې سوداګر په ویره کې دي او خپلې پانګې له هیواده وباسي. نوموړی وایي چې د تیرو دوو میاشتو پرتله د افغانستان سوداګریز وضعیت بهتر شوی دی خو ډېر جزئیات یې ورنکړل. نوموړي له امنیتي ستونو غوښتي چې روان وضعیت کنټرول او د سوداګرو ستونزې حل کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې ډیر زر به د دې هیواد د وچو زردالو لومړی جوپا قزاقستان ته صادر شي. د دې وزارت له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې جوپا کې د 150,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 50 میټریک ټنه وچ زردالو د هیواد ته صادرېږي. خبر پاڼه دا هم وایي چې په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د کورنیو تولیداتو د صادراتو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار جلال الدین سعید ویلي چې هڅه کوي د قزاقستان ترڅنګ د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم صادرات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 88 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني او یا پوله، یو یورو 49 افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني، یو اماراتی درهم 20 افغاني 40 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,000 افغاني، زر پاکستاني روپۍ 495 افغاني او زر ایرانی تومان 3 افغاني او 10 پوله.
له اجمل ان مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ولا اوس به راشد کرونا موضوع ته چې نور ستوند ترڅنګ د نړۍ پر اقتصاد هم ډیر بد اغیز کړی. بیا هم اجمل ان تبه وور ورکو. یوروګوای چې د جنوبی امریکا له هیوادونو څخه د کرونا د واکسینو د مسریت په اړه د عملی تجربه پر بنسټ معلومات خبره کړې دي. د هیواد حکومت ویلي د چین سین هوک واکسینو د امرینو کچا 15 سلنه راکمه کړې او همدارز د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې بستر کېدل هم په سلوکي دونه کم کړی دی. د چین سین هوک واکسین هغه واکسین دی چې چین په دې وروستیو کې له افغانستان سره 2000 دوز مرسته کړې او په چین کې افغانستان سفیر وویل چې د واکسین افغانستان ته استول او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. خو لومړی به د یوروګوای د وروستۍ تجربې په باب نور له اجمل ان واورو. مهرباني
نور سپ دا سال کې چې وادونه هڅه کوي په شټکۍ سره خپل وګړي د کرونا په وړاندې واکسین کړي. د دې واکسینو د موثریت په اړه د بیلابیلو ډولونو د موثریت په اړه بحثونه تاود دي. په دې لړ کې یوروګوای حکومت ویلي چې د عملی تجربې پر بنسټ معلومات ښیي چې د چین سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې هم په سلو کې 20% موثر دي. همداسې چې تاسو مخکې وویل، دوی ویلي دي چې دغه چینایي واکسینو د مړینو کچه هم 95% دغلته راکمه کړې ده او 92% کې په عجلو خونو کې بستریدل راکم کړی دي. د یوروګوای حکومت وایي چې د معلوماتو لپاره هغه 8000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویم استنې هم ترلاسه کړي وو، په همدې شمیر لنه واکسین شو وګړو سره پرتل کړي دي. د یوروګوای چارواکو همدارنګه موندل چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عجل سار په خونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې 94 بیا راکم کړي دي. همدارنګه په کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې هم موثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیاته وطن وسلنه خودل شوه. په جنوبی امریکا کې پرو د نړۍ دی واړه هوا تر اوسه پورې د خپل وګړو په سلو کې 25% ته د واکسینو لکتر لگا یو واستن ورکړی ده. دوی درې واړه واکسین کارولې دي چې سینوواک دی، فایزر بایو انټیک دی او یاسترازینسکا دی. یوروګوای په سلو کې 29 په بشپړه توګه واکسین کړی دی. اسرائیل چې د کرونا ناروغي پر ضد د خپل وګړو واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې راپور ورکړی چې د فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو موثر دی. خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپل وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایډن ټاکلی و ونشي رسیدلی. ولسمشر بایډن ویلي و چې د جولای تر 3 نیټې به د امریکا په سلو کې 90 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه یو ستن ترلاسه کړي. د بایډن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره باید په دې هیواد کې د محل شاوخوا 15.5 میلیونه ناواکسین شوي لویان په راتلونکو 3 اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو یو ستن ترلاسه کړي. خو دلته په ورځنیو توګه د هغه کسانو شمېر چې د کرونا ضد واکسین ترلاسه کوي 450,000 کسانو ته راکته شوی. په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمېر نږدې ورځي 2 میلیونه کسان وو. د امریکا د روغتیایي چارو څارونکي وایي چې له واکسین سره د ځینو خلکو مخالفت، له واکسینو د ځینو خلکو ویره او ځینې نور ستونزې د دې سبب شوي چې ښایي د امریکا ولسمشر بایډن ټاکلي هدف ته ونه رسیږي.
لتاسو مننه انسه به قدر منوردونکو و موردل چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هوا دی وای د چین سن هوک واکسینو خنته جوړ کړی او د مړینو کچې 15 سلنه راکم کړی. افغانستان هم چې د کورونا د درېمې څپې له پراخ والی سره لاس او ګریوان دی وای چې ک نړۍ د واکسینونو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي خې د څپې یو څه مخنیوي وشي. د افغانستان د روغتیا وزارت مرستیال وایان ډاکټر میرویس علی زی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کورونا درېمه څپه په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده او که خلک طبي او روغتیایي لارښوونو ته پام ونه کړي ښایي دغه د کورونا وبا له کنټروله ووځي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ وړ وکړئ او یو له بل 2 متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمنی مې کې د زهرو کاروان او نې خبرونه مهیروي. په اورزګان کې یو شمېر خزي وایي تر اوسه د دوی لپاره یو تفریحي پارک هم نه دی جوړ شوی. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر خزو ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې خزو لپاره تفریحي نه تفریحي پارک او نه هم بل میله ځای شته او خلک هم خزو ته اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې تفریح لپاره د هغوی ځمکو ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیري موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو شزی نسی کولای چې په دغه ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ شزی دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نشته چې شزی پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده او ازادي راډیو ته وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نشته.
دغه تفسیر نه دي د کندهار ولایت، کندهار د کابل داسې نه دي، ډېرو خواري وزارې دي، نور کمېلې نه لري، داسې نه دي او داسې پارکونه لري. ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نهشته اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته. دا ته مې نهخوا غوښتنه چې ده ښځو ته لار ورپیدا.
نربیبی زیاتوی چې دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلی لپاره شوزو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ده، دا له دولت غواړي چې په اورزګان ولایت کې د شوزو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ شاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خوای چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وای دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندي ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسرونو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هېڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندي چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي هغه خپل ثبتنام راجستر وکړي.
په اورزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي. ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي د اورزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډیری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه خپرېږي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړی دی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي خو د ملي اردو ځواکونو غرګاډي هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ د تخار ولایت چارواکي د چعاب ولسوالۍ د نیولو په اړه د طالبانو اداره دوي د تخار د والی ویندوی حامد مبارز نن ازادي رادیو ته وویل د چعاب ولسوالۍ له مرکز او بازار به هر جګړه روانه ده خو دا خبر یو مخ ناسم ده چې طالبان د ولسوالۍ مرکز ته نه وتیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرات بیرته حاضر هم شي د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي او د نړۍ اکثره مهمې ویبپاڼې پرون سه شنبه د انټرنیټ له پرچاوي سره مخامخ شوې د امازون، ټویټر، ویردیت، سی این این، فاینانشل ټایمز، یورو نیوز، بی بی سی او بلومبرګ په شان د مهمو کمپنیو او ادارو ویبپاڼې نشوای کتل کېدی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پاند نشول عمله د سرطان ناروغي ډیره سوي ده په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهم او پیښو ته راګرځو
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 80 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول له نشي مواد سره د مبارزې موینت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل پولیسو د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 50 کیلوګرام چارس او 3 کیلوګرام هیروئین ښیښه او نشي ګولې ونیول شوې د دې نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په تور څلور تنه نیول شوې او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوې دي په پنځیر ولایت کې تر 50 کیلوګرام ډیر چارس د قاچاق پر مهال ونیول شول 55 کیلوګرام چارس چې په یو بارورون کې موټر کې پټي خودل شوی او په پا پام کې وچی کابل ولایت ته قاچاق کړل شي په خنج ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې موټر چلوونکي هم د دې موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی په کابل ښار کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه ورسره نږدې 200 لیټره شراب هم ونیول شو له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لسمه ناحیه کې عملیات وکړل شي په نتیجه کې د شرابو جوړولو یو کارخانه ویجاړه د شرابو لپاره چمتو شوی 180 لیټره ورسته کشمش او 10 لیټره شراب ونیول شو د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي رورېدو ویل چې د دې نشي موادو د جوړولو او خرڅولو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو د نشي ګولیو جوړولو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رورېدو ویل په انجیل ولسوالۍ کې د نشي ګولیو یوه کارخانه چې په ورځ کې زرګونه نشي ګولۍ جوړولې د پولیسو لخوا ویجاړه شوه. د دې کارخانې خاوند تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډېره سوې ده.
تنباکو د نشي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندوز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکتل په دا سرکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډر او هیروین او شیشه او سیخسنګ دغه مرضونو باندې اخته دي تیر له دې کښت نه.
دا چې لیکوال او خبریال نستون نادری څنګه نشه پرېښوده په دې اړه ورسره مرکه لرو.
او کال از مال احتیاط نه تیریږي لکتر لکه زر زر زایون کابل کې پوهیږم چې داسې زایونه دي چې مواد خرڅیږي.
د ګل رحمان په نوم معتاد وایي چې د یوه وکیل د سپي خدمت کوم.
دې نشي چې ما په کاروبار نه تاثیر کړم چې بلوچانو ته نماز کې اعتبار ثبوت کړم. هغه خانه چې په خضر احمد ملته اردو ملي دلال مدل ته چې ما اعتبار خراب کړ اردو ملي نه اورېدلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغ یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا می گرزی، سر می گنگ سوی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. ډیری معتادینو خپل نشاله تنباکو په تیره بیا سګریټو څخه پیل کړی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې تنباکو د نشي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. ځوانان لومړی تنباکو استعمالوي او بیا د چرسو، هیروینو، ښیښې او نورو نشو پورې رسیږي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د سرطان د ډیری ناروغیو علت د تنباکو استعمال دی. په افغانستان کې د تنباکو او پان د استعمال له ډیرېدلو سره سم د سرطان ناروغي هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په ټولو ښارونو کې د تنباکو پر آزاد خرڅلاو سربیره په دې وروستیو کلونو کې د صنعتي نسوارو یا پان جوړول هم ډیر سوي او ان دا چې د سیمې له هیوادونو څخه افغانستان ته په ښکاره او رسمي ډول راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري ازادي راډیو ته وویل سروېګانې ښیي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي او اساسي علت تنباکو دي.
تنباکو د نشي موادو له کورنۍ څخه ګڼل کیږي. څېړنو ښودلې چې تنباکو د نشي موادو دروازه ده. په افغانستان کې د ترسره سویو سروې ګانو له مخې ځوانان په تیره بیا زلمیانو لومړی له تنباکو څخه نشه پیل کړې او بیا تر چرسو، هیروینو، شیشې او نورو نشو پورې رسیدلې دي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم دولتونو د تنباکو د استعمال د کمولو ژمنه کړې خو بیا هم په ډیرو عامه ځایونو کې تنباکو په تیره بیا سګریټ ښه پریمانه څکول کیږي. د افغانستان حکومت هم درې کاله مخکې د کابل ښار نو پارک، د بوري پاک او د افغانانو سیمو کې د تنباکو پر استعمال بندیز لګولی و. خو کابل ښاریان وایي چې له دې دریو سیمو څخه په دوو پارکونو کې نه یوازې دا چې پر تنباکو بندیز نه دی لګول سوی بلکې د محتاجینو د راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست مسؤول ډاکټر عبدالرحمن راسخ تنباکو د سرطان د ناروغۍ اساسي عامل بولي. دی وایي په دې وروستیو کلونو کې ډیری خلک چې په سرطان اخته سوي څېړنو ښودلې چې دوی د پان نشه کوله.
پان مزرتر نسبت به نسوار سنتی ما است.
پان زموج ده دودیز و نسوارو په پرتلا ډیر زیان لري. سوداګر د خپل موادو د ډیر خرڅلاو لپاره د پان په جوړولو کې د تنباکو ترڅنګ نور نشئی مواد هم ورګډوي. دا کار د دل لپاره کوي چې مشتریان تل ځینیرانی سي. په سلو کې 15 اویا د سوجو سرطان د تنباکو له استعمال سره تړلی دی او په سلو کې 95 د خولې، غاښونو، ستونی او تنفسي سیستم سرطان د پان له استعمال سره اړه لري.
د می د میاشتې او دیرشمه نیټه له تنباکو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او ملګري ملتونه د نوې ستراتیژۍ په چمتو کولو سره له دولتونو څخه غواړي چې د تنباکو پر ضد جدي مبارزه وکړي. خو د دې سازمان څېړنې ښیي چې د هر کال په ډیرېدو سره په نړۍ کې د تنباکو استعمال مخ په ډیرېدو دی.
په راپور کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي په افغانستان کې د پان د نشو له امله د سرطان ناروغي ډیره شوې ده.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغې په اړه تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنی د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کښت تړل په کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري هلته خامخا قاچاقبر دي هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اورېدلی شئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د یو کروندګر له حاله خبرو چې په خپل ځمکه کې د کوکنارو د کښت پر ځای د بادامو باغ جوړ کړی او ښه ډیر بادام ځینې ترلاسه کوي. دا کروندګر چې د کندوز د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې 14 کاله مخکې یې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل خو زړه یې آرام نه و او د معتادینو په لیدو ځان ګناهګار ورته ښکاره کېده. خو اوس چې یې د بادامو باغ جوړ کړی ذهن یې آرام دی او ګټه وټه یې هم ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د کندز په قلایزال ولسوالۍ کې یو بزګر د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستی او د دې کښت پر ځای په خپله ځمکه کې د بادامو باغ جوړ کړی دی. 50 کلن رفیع الله وایي چې 14 کاله وړاندې په خپله ځمکه کې کوکنار کرل خو کله چې پوه شو دا یو ناروا کښت دی او ټولنې ته زیان رسوي نو له دې کاره لاس په سر شو.
ملا صاحب زه پوه کړم د خپل د ګلالي ګلالي ځوانان مې چې وکتل په دا سرکونو کې چې دا مبتلا دي په همدغه پوډرو هیروینو او شیشه او سیخسنګ دغه مرضونو باندې اخته دي. دا ما ځان ته اجازه نوره ورنه کړل چې د ما د کښت له هغه نه دا ځوانان تباه کېږي نو زه تیر له د کښت نه نو ما بس کوي د بادامو درختې مې کېنولې او اوس ثمر ته رسېدلي دي.
رفیع الله 14 کاله مخکې په خپله 4 جریبه ځمکه کې د بادامو 100 ونې کېنولې او اوس یې هره ونه له 500 څخه نیولې بیا تر 10 منو پورې بادام کوي. اوس مهال په کندز ښار کې 1 من مروج بادام له 1300 نیولې بیا تر 2000 افغانیو او 1 من ستربی او قمبری بادام له 4000 څخه نیولې بیا تر 5000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز د کرنې او مالداری ریاست وایي چې دوی په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت په توګه د زعفرانو، سویابین، وریجو او د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د کندز د کرنې او مالداری رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي روډي ته وویل د بدیلو کښتونو ښه حاصلاتو بزګران هڅولي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي.
دا هیڅ نقطه ولایت کندوز کښت کوکنار صورت نه گرفته.
د کندوز ولایت په هیڅ یو سیمه کې کوکنار نه دی کرل شوی، نه د دولت تر واک لاندې سیمو کې او نه هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې. دا د کندوز د کرنې ریاست او نورو اړوندو دولتي ادارو لپاره یو خلاصته راوړنه ده. موږ تل هڅه کړې چې کروندګرو ته قناعت ورکړو چې د کوکنارو پر ځای نور بوټي او ګټور کښت وکړي.
په کندز کې له نشئی موادو سره د مبارزې چارو تحلیلګر عبدالبصیر مرشد بیا وایي سره له دې چې له 2 کلونو راهیسې په دې ولایت کې کوکنار نه دي کرل شوي خو بیا هم د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
ولایت کندوز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندوز وجود ندارد.
کندوز کې له تیرو 11 کلونو راهیسې کوکنار نه دي کرل شوي خو له بده مرغه بیا هم د معتادینو شمیر ډیر شوی دی. دلیل یې دا دی چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه کندوز ته نشئی مواد راوړي، ځکه نو په دې ولایت کې د معتادینو شمیر مخ په ډیریدو دی.
کندز ته نه یوازې دا چې له نورو ولایتونو څخه نشئی مواد راوړل کیږي، بلکې له هیواد څخه د باندې څخه هم شراب او نور نشئی مواد راوړل کیږي او بیا له دې ځایه د افغانستان نورو ولایتونو ته قاچاق کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په کندز ولایت کې بزګرو د کوکنارو د کښت پر ځای د میوو باغونه جوړ کړي دي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. لیکوال او خبريال نستون ادری تر وکلنی نشي ورسته اوس نشه پرې اخی او عادي ژوند ترا ګرځېدلای دی. دی وایي چې د خپل اعتیاد د دورې خاطرې لیکلي او غواړي چې د کتاب په بڼه یې چاپ کړي. دا چې ښاغلی نادری ولې وکاله مخکې په نشو اخته سو او څنګه یې بیرته نشه پرېښودله، په دې اړه زموږ همکار ورسره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلی چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
زما یو ملګری و، یو ورځ ما ته وویل چې زما په لاس کې داسې یو شی راغلی دی چې دا شی سره ته کولی شي چې ډېر پیاوړی شي، د ستا قدرت ډېر کېږي، د ستاسو د خبر کولو لپاره ډېر ښه دی او د دې نوم دی شیشه او هیڅکله دا موتاد نه کوي. لومړی ځل چې ما دا مواد استفاده کړی داسې یو حالت زما په وجود کې راغلی و. همداسې یو ورځ، دوه ورځ، یو اونۍ، دوه اونۍ، بالاخره یو میاشت، دوه میاشتې تېر شو. هغه وخت زه یوازې پاتې شوی وم. ما په خیال دا و چې زه څنګه کولی شم چې دا مواد پیدا کوم. بیا ما ډېر ولټول په یو ځای کې دا مواد پیدا شو او ما دا مواد واخیست شیشه. او اوس مهال چې زه په خپل مطالعات کې وینم په نړۍ کې داسې یو تعریف راغلی دی چې هغه سړی چې لومړی ځل مواد لپارزی یو ځای ته چې لاس ته راولي هغه سړی معتاد ګڼل کیږي. اوس چې و کال از مال ایتیاد نتیریگی لکتر لگه زر زر زایون کابل که پویگم چی داست زایون دی چی مواد خرسیگی او ام داستی زیما تور تیاره جوان پیل شو او اوس نه میاشت کهی چیز پاکیم او بیر تخپل جوان تراخلیم او مختزم.
مشهور کس بصفت یا ویان بصفت ده خلق وکنش او ده خلق چی تاسو مواد مخدر تلارو برخور تاسر سنگه او
لاغه و رزنه چی بزو دی مواد مخدر لکبله زه په پولیس وخته که الت ما خپل معتادیت پیل کرل. لومړی ځل چې ما پولیس وخته ته لاړل لکتر لگه سلور زره کسان الت دی طول په یو درانه سترگو ما تا وکتل او ځینې کسان ما تا ویل چې دا لاره چې توس را روانی دا دیره بعد لاره ده دی و ایران تزی او دستا جوان دیر خرابی گی خدادی چی لدی لارن بیرت ورسه. خو اقا وقت دیر ناوقت شوی بو بیاد او کالا چی زدی متادانو ترمن سخبل جوان ما تیر کردی پدی او کالا که ما هیس یا اسپک کتنی یا اسپک عمل کرد دی متادانو للاس بخبل زان لپاره ندیلی دیلی کالا چی پولیس یا کالا چی زورواک و خلق متادان لپاره یا بعد آلت رامنسته کریو. هغه وخت زه د دوی یو ناجی وم. اوس وینم چې د دې لپاره معتادان ما ته په یو درانه سترګو وکتل چې دا ټول خلک باسوادان دی. تاسو چې وګوري په پلی سوخته او دا ځایونه کې ماسترونه شته دي، ډاکټر او لیسانس خو ډیر دي، بکالوریا خو ډیر او ډیر کم بې سواد خلک دي دی ترمنځ پیدا کیږي.
تا ولې چې اکثریت لیسانس یا ماستر یا ډاکټران لري دوی نشي ته ولې مخه کوي؟ ستاسو تجربه په دې اړه څه دي؟
زه په دې اندیوم چې مافیا په یو بل ډول داسې یو عملیات لري افغانستان لپاره یو مفکوره رامنستکهی روخان و خلق پو خلق تا چه تاسو کدار شیشه استعمال که لدین هم دیر پو کهگی دیر پیاری کهگی او زمونگ اقا خلق پده لار چیزی سوچ کهی چه که داشت چه زمان قدرت دیر شی. لیکن مافیا لاغ و رز نه ترغ و رز چه تو موتاد پاتی کهگی دی مافیا یوازینه شعار دادی چه هیست کل دا نموتادهی او کل چه مواد تا نرسیگی اقا و رز معلومیگی چه سمر متادیتی خطرناک دی.
اوس تاسو چې روغ یاستې او خپل ژوند ته راګرځېدلې یاستې، د خلک کورنۍ او نور ستاسو دوستان په دې اړه ستاسو سره څه برخورد کوي؟
زه دلته غواړم له عامې روغتیا وزارت نه مننه وکم. د عامې روغتیا وزارت یو اعتبار ما باندې کړی دی چې اوس په دا وزارت کې لکه یو عادي کارمند کار کوم، او دا ما لپاره یو ډېر اعتبار و د دې لپاره چې بیرته زه خپل اصلي ژوند ته راغلی. لاغه ورځ نه بعد زوینم چې زما ډیر پخوا ملګری چې اوس په امریکا یا اروپا کې اوسیږي ما ته مسیجونه ورکوي، پیغامونه ورکوي چې زوینم د ستا ژوند تا ته بیرته راغلی دی.
تاسو د یو الګو په صفت څه نور متدینې ته پیام لرې چې دوی څنګه کولی شي چې نشه مواد خوشې کړي؟
زه نور متدینو لپاره یو خبری لرم. مونږ باید نه په خپل ژوند کې په خپل وجود کې دا باید بجور کو چې لدین بعد استعمال نکوم، او دا نه کولی چی چې دستال ژوند لپاره دیر یو خب برخه بجور شی. صداقت او رختنوالی په خپل ځان چی مونږ ولرو و خدای هم مونږ سره مرسته کوي او مونږ کولی شو چی پرمختګ وکړو. متدینو ته وایم چی نن چې تاسو غواړی شفخانه ته ورسی، در لشفخانه نه بعد یو پاک سرای راشی او بیرته شفخانه ته مزی.
په مرکه کې مو اوریدل چې نستو نادری اوس عادي ژوند ته راګرځېدلې او خلکو یې هرکلی کړی دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې قومي مشران د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې څه رول لري؟ په دې اړه بعد قومي مشر شمس الحق هاشمزي خبري واورو.
قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي. دا یو دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤلیت جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشې توکو کرکیله نه منم، دوی مخنیوي کولی شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا سره زینو کې چې د نشې توکو د مخنیوي معامله او موضوع به اصلا نه راغلي، فقط یوازنه د حل لارې دا و چې د قوم مشرانو د ملکانو په وسیله باندې دغې مخه نیولې. همداراز په جرګو کې، په مرکو کې، په پریکړو کې، په شخړو په حل کې ولسونه ته وایي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل، یا چا دلته تاریاک راوړل، یا چرس وکرل خرڅې کړل، یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې، نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي، دومره به ناغه یي. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنی څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ 15 کلن ګل رحمان د انسانانو قاچاق کاوه. د لمړی په ایران کې پتاریا کو او بیا په خیخه موتاد شو، خو اوس د یو وکیل د سپیکوټه پاکوي. تاسو ګل رحمان ولی موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی؟ په دې اړه مې ورسره د زړه خواله کړې ده.
قاچاقبر مګور ایران ته مې خلک وړو، دوبۍ ته مې خلک وړو، یونان ته مې خلک وړو، ترکیې ته ښه کاشو پس مې برابر په ایران کې قاچاقبر لوی صاحب. زه منډ ګلو ورته وایي اخو ایران ده، دی په پاکستان ده، دلته یو سیټو کې سرخلی په نامه باندې خدای دې سره انډیوال سما. هلته مې بیا وټل ونیو، دې وټل کې بهمه د کراچۍ نه بس افغانان راتلل، هغه ته بیا ما تعویل اخیستل، بیا هر ځای ته پتلې باغ مې لېږل. طالبانو سے کموں کے افغانستان سے کچھ ہم دماتا ہوں، جے کرزی سے تو ہم مارتا ہوں، جے ٹارے پورے قلم تلا ہے، جے بلوچانو سر سے کموں کے جاتا جو سما دے سر بتا رہا کرا گلو جی انور کونو سما سنگ میں بخوا کو ہے سنگ وہ کر دے دو تو وہ سینہ سے تاریا کے سر بعد کم تو بوڑو رشی کے پورے سل کالا سور جے مائی ان دیوالو جے سر پری کو نام باندھے دے ماتا رہا مسافر خانے تھا ما مسافر خان لے شیرا خود راجیش پہن کے سما کے مزے میں ڈیڑو تو خوشحال سما زد سر بجے پوڑو رشی شا باندھے رہا ہونا دی انرژي د ما په کاروبار د تاثیر کوسي بلوچانو ته نماز کې اعتبار سقوط کړ. هغه خانه چې په خود رحمان ملته اردو ملي دلال مدلته مې ما اعتبار خراب کړ، اردو ملي نه مې اورلم هم دې مواد په حساب باندې خو له دا څو د ما په مطلب کې نه و چې زه دا پریدم اوس چې دا مطلب پیسې وی ډیر هم څنګه نه پیدل چې دا سره دا عمل کوي حکم کې چې پیسې مې شي سره مې الله صبر کړ بابا غي خلق بول شو دا غلطه باغ علي مردان کې ورانه ده د کباړي نشي سره دا نشي د شپې د مغزي دکان په مخ کې سم لاسلمه او نور دلته شهر سړک دلته مالته دغه اړغال جنگلي کنه چې موږ دلته مې خالي کوله هغه وکیل دلته پکتیا دوی به ماته پیسې را کولې کوټه به مې ورته جارو کوله جینه به مې ورته جارو کوله مېمان خانې پورې جسپي کوټه به مې ورته پاکوله کله به زر راکړې کله به 500 راکړې دا ماته ډېر درد ورو دا حالات ولې ما په لاس کې نور اوسه مې نه کېدله کله دې عمل دوره کې مالیزه دام غلیمت درو عمل دي نه چې تر ورسولو کې وکړو څومره چې مونږه تمام مې پکې کړای ملا مې درد کې غاښونه خلاص کړای جاسا غاښونه خلاص کړای پخاری ہے مزر تو پسند سڑے مزر پسند کی میں کہاں نہ کہوں نہ سمجھ صاحب تھا بعد چا خیرا یا بعد چا زاری پیسے میں کچھ بو کہنے کے جاتے دوسرے کلانے میں سے بندل بندل کو لبا سے پیچھے کے چلو حکم کے حساب تھا اللہ کا شے پتہ کہنے میں بہت خبر ہے میں بہت خبر ہے علم تو بڑی پکی لزان نہ خبر ہے پاگل پاگل گرزی گل لزان نہ خبر بے غم اس کا پوڈر
دا آزادی ریڈیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي کله چې د هغې میړه په کور کې وي نو دا روغه جوړوي خو کله چې هغه مسافر وي نو زرغونه سخته ناروغه وي د زرغونی میړه اوس مسافر دی او زرغونه ډاکټر ته راغلې ده دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری
څنګه درته ښکارم
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغ خو به نه یې
ناروغه یم ټول ځان مې درد کوي خوا مې ګرځي سر مې ګنګ سوي
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ
رښتیا هم چې خوشحاله یم
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غش په ارامه یم
دا منمه چې ته به ارامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم
ولې نارامه یې
ته ل همدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه دا مه کوه هغه مه کوه نو څه شی وکړم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوره څنګه سو معاینه دی وکړل
هو او می کړل
ښه ته راکه
دا دی وخت
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي وی دي
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
میړه د څه کار کوي
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضي لري
پستشی بوشوی دست دول نجوری لدم
خوره تو پیروی نخت شوی
تو شاید پیروی نخت شویم
هو خوره لبادا مرگا چه تو ایروی نیشوی
نو ما خوی ایت وقت ایروی ندی چکولی چنگ پی اخت شوما
سامه دا خوره تا با نوی چکولی خوستا دا میره کالی پا پودر رو بانده لڑلی وی او تا تا نگدی کیگی او دو وقت پا تیره دو سره تا پا پودر وقت شوی
وی خدای کور می خراب سو خدای می دی کونده کی خدای دی دای خراب کی خپل جواند خوی تبا کرده و زما جواند هم را تبا کرد زبا دا وارو وارو بچی سنگا کام تا خو مونگ طول پلو ایلاس موی جلو تا ولی زمونگ سر داسی وکرد
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم پنداره